اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیورنډ کرښه درې نورې دروازې هم جوړ کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک او تورخم له لارو راتلل، خو اوس د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر ویلي چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر پنځو ته ورسید. بل ورته د پاکستان په صنعا کې د بېلابېلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفاپروم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانوم ګبریسوس ویلي شفا روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقوقو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. د اروپای ټولنې د بغړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلېږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته روانه شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځوس زره ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یې مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې څلور کوټې وې، هغه مرانی کړې وې. د هغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه بیا وتلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زچوته مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، په دې هیواد کې به بزګر نور هم بې وزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه، خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی، خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسه کال په دوه لکه او درې زرو هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوې وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې لزر او اته سوه هکټاره شول سوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې درې سوه درې دېرش ټنه تاریخ تولید شوي دي. حال دا چې تېر میلادي کال په دې هیواد کې 6200 تنه تریاک تولید سوی و ملګری ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې ده د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,25,000 ترلاسه کولې، خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي. که څه هم ستونزه لري، خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی. خدای ته امید شته چې ګټه به ولري. که اسلامي عمارات هم مرسته وکړي، کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي، موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوري کوکنار کری ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نسته، او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی.
د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي، خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح شوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي، ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅېږي. په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه، او نه خلک هم خپله کوکنار کري.
ملګری ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې 1,360,000,000 ګټه کوله، او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ګټلي دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو 8 کالو کې د $1,000,000,000 د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدره کشت.
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دی چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي. هغوی که کوکنار کوي او که یې نه کوي، ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي. د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي، او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برطانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2,000,000 افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې سوې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1,269 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړي چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر 1,500,000,000 ترلاسه کړي دي، خو سږ کال دا ګټه یوازې 100,000,000 وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یاد دي، او موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی.
که داسې پېښې وي چې نور عوامل موجود وي چې بین المللي دستګاه وي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي وو دې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې وي په هغه باندې موږ نه پوهېږو. خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وشي او دا حکم به تطبیق شي. او زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دوی بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاد کړی چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا د څونه سمه ده که داسې ونو ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا اداره د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅوک نه مني. دا اداره ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 تنه 14,000 تنه تولید په افغانستان کې دی د ملل متحد احصایې د رویې څخه، هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دوغونه دی. خو موږ زموږ د احصایې د رویې څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید یو الى حد اعظمي 2% په افغانستان کې پاتې کېدی چې هغه 2 الى 3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2 الى 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو او د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورت ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یوه په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصدي د دې بزګرو او زمیندارانو ته پاته کېدله چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارعینو پر نفوس چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې ده، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی اوس په ډېر جرأت سره وایي رسم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 الى 2 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاته کېده. او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر و چې نورې بین المللي مافیا او نور کسانو په اړه لاس لري او زرود دی. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو د افغانستان د زارعینو په ګټه نو، که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه و، په دې غټو مرکزو کې یو کیلو تریاک په حدود کې د 500 الى 700 ډالر خرڅېدل. او بین المللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله. او افغانستان کې د دومره تریاکو د پیسو د اعظم گنجایش هم نه و چې دومره ډېرې پیسې اعظم کې دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نکر د دوام په صورت کې له دې وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمې شوې. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده، او زموږ د النوي کښت څخه زموږ مسیر راواړو. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی دي. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت ته درلودی. دوهم د اوبو مسله ده، زمیندار ته چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی هغه د دوی ټانکه او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ النوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه را محوه کړی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې مسلور کښت درلودل کار دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطر نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتو او دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکوه. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي او د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی شي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو کدا ای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع د خبر زره ده، هیڅ وخت یې په نفع نه و. او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت مازه یوسي یا یې منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه.
دی په میلیونو میلیونو ډالر په سوو میلیونه په میلیونو ډالر مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی پروژه جوړه کړي دا پیسې را وباسي او دنیا ته یې ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی شم چې حد اقل 90% پورته دوی په خپلو جیبونو کې صرف نه کړل او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالر په مصرف کړل هغه دا ده قطری نظام د بیاری چې هغه زموږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطن سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه سیستم مستفید شوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و دغه سیستم. داسې ډېرې پروژې راغلي دي چې ناقصه پروژې وي. لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی شي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلای کړي. نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بیرته زموږ علنوي ولېره ام آر آی که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په وضوع نشي کېدلی عملي وسي قطعاً کېدلی سي په ډېرو ساحو کې کېدلی سي تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
رفیقی صاحب یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کینه نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکش په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي دا خو ډېر ښه خبره ده چې وغواړي. دنیا نړۍ وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي. دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي دی او سیس په ګټه یې کار کړي نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېرې غټې ګټې په دې ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو واورېدل چې د کرهنې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ولنه افیر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځخ پرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده. د په لومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاري تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولی او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورني مشکلات شو د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته. وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې معتاد نه شوم خو چې کله کلي ته ولس ته رالم نو بس معتاد شوم. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ. زه به سره کېناستم ما به نه وهل خو یو وخت کې دسی وخت رالو چې بس کې ناشته ورسره کنه بوی برابر نه لګیدو بس چا شیشه وهل او چا پودر وهل بس زوم ورسره پکې رالو ما محتاط شم دا درې سالور کال کېږي چې محتاط شوی ما شیشه می وهلې د چرس می وهلې دی تاریاک می وهلې دی نو غلا گانی بم کولی کنه بیا د بی دی مافی بس د کورم جریشتیا خبره کنه غلا ب کوله بس یو یگان وس پنه بچو گاډر یو تیر ب وغه بم وستلو بس خرص بم کو یگان د کار شی ب وغه بم کور نه وستو بس زمون یو درې سالور کوټه وی هغه مرانی کړی وی دغه د تیرانو گاډر کور کې پراته و کنه نو بس دغه ب ما یو دانه استلو کور نه بس خرصولو بم کنه بیا وتل مجلال باد ته میشه بم ځان تر اوړل نو یو وخت کې من پلار را باندې پوه شو چې ویل چې دا هو ته سکار کوي وی واهلم کور نه ویستم بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارم چې بیرته رالم پلار ته ما پلار بیرون خو وخت نه تیریږي کنه داسې وکړه ماته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوندې رانه کو بیرته مې وظیفه م خوش کړه بیا کور ته رالم بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلسکار دی اندلته بیا ورور سره بهم هه دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی کار مې کولو استادم شوم فکر فلسکار شوم 5000 روپۍ معاش مې اغستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاج شوم کنه چې محتاج شوم هغوی را باندې پوه شولو ما ته وایي ته محتاج شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وی ورځې تېرې کړې وې کنه زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي کنه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم کنه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناست وم څه وخت کې ماستن کې کور نه وتم بس یو تره مې یو ورور مې دا را سره شله شو چې موږ زه کور نه زه وم سره شله شوم خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل را ووهل کمی نشه نه کولی کېدی شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای جن مې جوړ وای په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړ پلار ما ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی مه کنه 15 ورونه یو ټولو کې مشر زه یمه نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړو خپل ځان ته وکړو
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی پلار دی پودر وهی یا مې خور دې زته پودر وهی یا دې مېړ پودر وهی
پلار په مړی کې نه و په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیمه ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خره
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا زاوی راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک نه ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي، چې یوه بیلګه به یې په دې ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
دادی دتا پاش پر خانه که اما چه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کلیه چه خبره ده چه دمرو خوشحاله یه و ساره پا دا بکس که چیشی جی
توله خبره پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمرو چیری پیسی
او دمرو دیری پیسی ها داده وګوره
او سره دا دومره پیسې دې له کومه کړې
دا مې د خپل ځمکې تاریخ خرڅ کړل
تاریخ خرڅ کړل
او
سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید د خپل ځوی اسلام واده وکړو
دغه خبره خو ما هم درته کوله همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورهم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی. خو کاشکې مې اکرم زویم را سره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی. خدای خبر څه به ورباندې تېرېږي.
ښځې، ته اوس د اکرم خبره پرېږده. هغه هم که خدای کول پیدا به سي، اوس باید د سلیم د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې، خدای ته صبر وکړه. اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه. بس ده، نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
ښځې، دا د سره زر مخو رانیول له خیره سره. اوس نو راځه چې کالي رانیسو.
چیرې به یې رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازې کې به یې رانیسو.
سمه ده، درځه.
ښځې، دغه د مغازې ته خو راغلو. وګوره، هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښ یې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ رانیسم. ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه.
ځا بابا، پرېږده. زما سره ماتې نشته. تا پوډري دی، په پوډري به زړه نه سوځي.
پوډري دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخله بچیه، واخله.
مورکۍ، خدای دې د زړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی، ته دې هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
وی دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی قربان دې سم، ته چیرې وې؟ زه مور دې ستا بلا واخلې.
دا ټول زما ګناه.
څه دې ومنم؟ دا څه در باندې سوي دي؟ خدایه، قربان دې سم، تا کالي دې څنګه ټوک ټوک دې سوي جان؟
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوګنار کړل. ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې. خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
گران دلبر، مجبوری دا خفه کیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفه کیگی. گران دلبر، مجبوری دا خفه کیگی.